لاس په جشوی دا سجرټو د دې سات په خبرونه کې زحمه چې بر ساسو کور بیم. السلام علیکم. امریکایي سناتور لینسی گراهام وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلی گراهام په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا راژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوي دي چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د کابل په شیرپور کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. استرالیا نن ویل چې د ټوکیو په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفی او یو شمېر نور افغان لوبغاړو ته له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې ده. د استرالیا د اولمپیک کمیټې وویل چې د اولمپیک په ارتباط په وروستیو کې 15 افغان کورنۍ منلې دي. د جون له میاشتې راوروسته تر اوسه 1 افغان لوبغاړي استرالیا ته رسېدلي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې د 4,05,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 4,05,000 ماشومان وژغورل شول، خو دومره شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیې کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 15,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو څانګې یو این افغانستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشهیي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار د افغانستان په سطح د تریاکو 2% برخه تولیدوي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبې 12 میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د داوطلبۍ په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هر اونۍ ډالر لیلاموي. د روسیې دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه شنبې د روسیې د مهماتو په یوه زیرمه کې 14 وشوه. د وزارت په خبره په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ټپیان شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلیې سبب شوه. دغه وزارت دا پیښه د سبوتاش یوه هڅه ګڼلې ده. په عین حال کې خبری آژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیښې وروسته د دژانکوی سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بله چاودنه وشوه. دا سیمه د روسیې لخوا اشغال شوې ده. دا له معلومه نه ده دغه دوی پیښې چې هممهاله شوي کوم ارتباط سره لري که نه. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او د احتمالي سیلونو د بهیدو اټکل شوی.
بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بدل دي، سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو.
د دې دومره بارانونو سربېره ولې د ځمکې د تل اوبه په افغانستان کې نه زیاتې شي؟
خو موږ د بوټین درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. که باران به وسو، د باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې ځمکې لاندې ذخایر به
نن د آیرلند او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو مهمه سیالي ده.
ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبډله کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي.
د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په 19 ختیځو مرکزي او جنوبي ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې سیلونو د لسګونو افغانانو ژوند اخیستی او خلکو ته مالي زیانونه اړولي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر اوبو چپه کړی او دغه پیښه کې 15 نفره زموږ هیوادوال چې 2 ښځې دي او 3 ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي.
میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو له امله
څلور نفره په شاته رسیدلی دی او نه نفره نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم پنځه نفره زموږ هیوادوال په شاته رسیدلی او اووه نفره نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. دی وایي لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. نوموړي دغه شان وویل چې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې، خو د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپا کړلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردګ ولایت د چک استوګندی.
تر اوسه کوم حکومت کوم یو یا خیریه مؤسسه کوم دلته نه راغلی، کوم مرسته تر اوسه نه لري کړې. زیات خلکو ته تاوانونه رسیدلي دي. زراعتي ځمکې ممدغه عایدات د همدغه ځمکې څخه ټول ځمکې له منځه تللي دي.
لتیری وی اونۍ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرګجوبلې سربیره خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. ننګرهار، پروان، اوروزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لګ تر لګه څلوېښت تنه مړه کړي او لسلو ډیری ټپیان کړي دي.
ولې ناڅاپي سیلابونه په افغانستان کې زیات شوي او د ترمځکې لاندې اوبو سطح بیا هم ټیټه ده؟ نوریاس نوری په دیاړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې په دې وروستیو کې د افغانستان پاک سرو سیمو کې ناڅاپي سیلابونه راوتلي.
دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، دا چې کله کله رامنځته کېږي، دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په پنځه کې سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا د اقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات سو ورځ تر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتي.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به و، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایده کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړې، یعنی ډېر وخت اخلي د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. خو موږ طبیعي فرش درلودل، بوټین درلودل، واښهم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه تر راتلله. بالاخره دغه رطوبت کې زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي، او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولی مدقیق د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دا ولایتونه دي ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان، دایکنډي او کندهار. په اعلامیه کې د هوا پیژندنې د ادارې راغلي دي چې په دغو ولایتونو کې د ورښت کچه له 10 تر 15 ملي متر پورې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبت نتیجه ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د 3 میلیارد ډالرو د خوش کولو پر سر خبرو ته زړه ښه کړی وو، اوس وایي د دې پیسو د پریښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکي وایي د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقدو پیسو تزریق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتو په دفتر کې خبريالانو ته په انلاین وینا کې د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د جګړه ځپلي افغانستان د اقتصاد بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوی شتمنی آزاد کړي.
زموږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند دریځ لرلې دی. له شک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولی شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړی شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو زیاته کړه دا مهال په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بیوزلۍ خواته ټیل وهلې دي. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوي شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالره کېږي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ. موبایل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استاذ ژانګ جون خبري اعلان وکړ په کار ده د افغانستان کنګل شوی شتمنی بیرته د هیواد ته وسپارل شي.
نو جاستیفیکیشن فور اني وان
له هیڅ سره دا توجه نشته چې د افغانانو شتمنی د کنګل کړي. دوی باید ژر تر ژره د غشتمنی آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګې دوه وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیارډونو ډالر شتمنی کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواغې یا دلوي پر 22مه د یو فرمان په لاسلیکولو سره امر وکاو چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنۍ ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دي د افغانانو بشري مرستو ته تبدیل شي. دویونه مخکې نشته اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانه له وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپاري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آیرلند سره د رواني شلوور لړۍ ورستي لوبه کوي. دغه مسابقه د دې لپاره د دواړو لپاره مهمه ده چې ګټونکې د دې لوب لړۍ ګټونکې اعلان شي. تر دې لوب وروسته به افغان لوبډله د آسیایي جام په تلولۍ کې برخه واخلي. د جام ته د افغانستان کرکټ بورډ لوبډله اعلان کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو دغه مسابقه نن چهارشنبه په بلفاست کې ترسره کیږي. دغه لوبه د دې لپاره مهمه ده چې تر اوسه افغانستان او آیرلند په تیرو څلورو لوبو کې هر یوه دوی دوی ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نننۍ لوبې لپاره هر ډول چمتووالی نیولی.
یاد لوبه د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه ده، ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبغاړی کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي. تر دا مهاله په دې سیالیو کې دوه لوبې آیرلند په خپله ګټه پای ته رسولي او دوه لوبې هم افغانستان ګټلي. انشاءالله چې د افغان لوبغاړو